په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د وډلې قبر د منډلو خبر ورکوي. د خوست خاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان تو ول دا ډلې قبر چې د خوست په مرکز کې منډل شوی او شاوخوا سل مړي پکې وو احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته امپاتې دی. خغلی بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال موندل شو. خغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په دیارلس سوه پنځوس کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. د خوست ښاروال زیاته کړه چې په ډلیز قبر کې داسې مړي هم وو چې د ښځو جامې په تن وې. د ښاغلي بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې ښخ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته او همداراز کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه ډلیز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,35,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال پورسته یوروبه کې نږدې نیم میلیون افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د اوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال شپږ میلیونو درې لکه افغانان د اوږدمهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یو لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمېر له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پایل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډلې کې د محمد نبی اساخیل، ابراهیم زدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېیمه او وروسته ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلو ورځو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 18 څخه د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون ویل ورسره لدی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو. بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یو ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه اویا کلن آستن د یکشن بې پورز د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه د ایکس یا پخوانی ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلاتفورمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي ویبپاڼو خپاره شوي پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاس وهنو او ځینو طبیعي پیښو نتیجه وه، خو هغه د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي. د چارو شنونکي وایي دواړه لوري باید خپل مکلفیتونه وپیژني.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکي امکانات په معین وخت سره برابر کړي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
یو شمېر سوداګر وایي تر اوسه له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې ستونزه لري.
ما خپل هم په معین بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ډېر ځنګلونه وهل شوي او بیا احیا ته سخته اړتیا لري.
پسوی علاقه تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی د وخت حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه داده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ګواښ سره چې ویلي دي که رفح سره د ښار ته اسرائیلي ځواکونه ننوځي نو له اسرائیل سره به د سولې تړون لغوه کړي، ژمنه کړې چې ځواکونه به د سخت دریځې حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره دې ښار ته واستوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاس وهنو او ځینې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشري مرستو 30 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوي دي. اوچا وایي که څه هم دا خنډونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوي دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو، شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوي دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یوه مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي، او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتی تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو د پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونه د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان د خبره پرون په خبر شوی راپور کې کړی ده په عین حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي محدود روغتیایي اسانتیاو او روغتیایي برخې ته د کمې پاملرنې له امله هم شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیا او درملنې ناورین د راتلونکو لپاره د وړاندوینې وړ بحران تر عنوان لاندې یو راپور کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې یادې کړې. دا سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او بنجونو خوځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان زیاته کړې روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارزواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. د دې اته د شمخیز راپور په دوام لیکل شوی چې د اول د 2023 کال د اگست 15 وروسته یعنی د طالبانو د بیا واکمنۍ دوره هیسي د افغانستان اقتصادي سقوط د هواد روغتي بنسټونو ته جدي زیان رسول دي او د مرسته کوونکو لخوا په بشري برخه کې د مرستو د کمی او پریکړې له امله روغتي اسانتیاو ته لاسرسي کمزورې، اقتصاد او د خوراکي خوندیتوب او بیسوباتي لا زیاته شوې ده. د بشری حقوقو څار سازمان ویلي د طالبانو سیاست او نامناسب کړنو دا ناورین لا زیات کړي او د خوځو انجونو پر زده کړو بندیز به د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې د دوام مخه ډب او پراتونکو کې به په دې برخه کې کمښت یقیني کړي. د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان سیډونکو فرشتي عباسی په دې راپور کې ویلي د بهرانيو پراختیا مرستو بندیدل او د طالبانو لخوا د خوځو د حقوقو نقص د افغانستان په روغتي سکتور کې د ویستري فاجعي لامل شوی چې په نامتناسب ډول افغان جنو خوځو ته زیان رسېږي. د سازمان د دوه دناسي لګډونوالو چې تمه د دې میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ وشي وخت چې د طالبانو په مشرانو فشار راوړي څو په افغان جنو خوځو محدودیتونه چې روغتي برخې ته د افغانانو لاسرسي محدودوي لدی د دنجونو خوځو په زده کړو او کار محدودیت لري کړی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لښته ستونزو شکایت لري. د تخار د کل افغان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه میرمنې چې دلته امیدوار وي روغتیایي اسانتیاو لکه ډاکټر او درملو ته ډیر کم لاسرسی لري. موږ مجبور یو چې د خپلو روغتیایي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شو چې نږدې 4 ساعت لري دی. تر هغه ځایه تلو پورې مو ستونزه نوره هم ډیریږي.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون نه دی خوله. خو نږدې 2 اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست قلندر عباد یوې غونډې ته بیل دی چې د کوم بنسټ نوم واخلي. په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه د نړیوالو سازمانونو راپور نه رد کړل او دای د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات وبال. تبدیل سال کې د یونیسف نږدې 15 ورځې وړاندې وویل په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي داسې ځایونو کې اوسي چې روغتیایي امکانات او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال وای یو شمیر بانکونه لا هم د نقد پیسو د ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. مولا عبدالغنی برادر تیر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د دې موضوع په یادولو سره د بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د دې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون د یو شمیر بانکونو مشتریان وای چې لا هم له ځینو بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د اقتصادي عالی شورا د رهبرۍ د مالی ثبات د کمیټې او د بانکونو د ونډوالو په دویمه اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمیر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په کوربتوب په دې غونډه کې مولا عبدالغنی برادر د دغو بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د یادې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي، خو هغه د کوم مشخص بانک یادونه ونه کړه. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون یو شمیر بانکونو مشتریان وایي لا هم له یو شمیر خصوصي بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د افغان سوداګرو له ډلې انور افغان وایي سره له دې چې بانکي ستونزې تر یو بریده هواري شوي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې هغې پیسې چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په بانک کې ایښې وي په بشپړه توګه ترلاسه کړي.
کومې پیسې چې موږ په اکاونټونو کې د جمهوریت وخت اکاونټونو کې ساري دي، هغه پیسې ځینې بانکونو ورکړي دي او ځینې بانکونو لا نه دي ورکړي. تجارانو سره باقي دي، مخ په میوند بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت وخت پیسې. اما ځینې بانکونو ویل لږ ورکړي دي، اما کومې پیسې چې د جمهوریت د امارت په وخت کې چا بانکونو داخلي کړي یا اچوي یا راکوي، هغه راکړه ورکړه په عادي ډول باندې روانه ده.
هغه ادعا وکړه چې اوس هم د افغانستان بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې شته او سوداګر نشي کولی خپلې پیسې له افغانستانه بهر ولیږدوي او یا هم له بهر څخه رالیږل شوې پیسې په اسانه ترلاسه کړي. په کابل کې د خصوصي بانکونو یو بل مشتری چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له یادولو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته ویل
وخت د دولت اعلان هم
حتی کله چې حکومت خبر ورکړي چې تاسو کولی شئ ټاکل شوې پیسې له بانک څخه وباسئ. کله چې موږ بانک ته ورشو دوی وایي چې موږ دا مقدار پیسې نشو ورکولی. دا هغه ستونزې دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو.
افغانستان برش مواجه هستیم.
د 2018 کال په اګوست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په هیواد کې بانکي خدمات ګډوډ شول او د خصوصي بانکونو په ګډون د بانکونو په څانګو کې شپه او ورځ د خلکو اوږده کتارونه ولاړو چې ټول له دې بانکونو څخه د پیسو ایستلو په هڅه کې وو. په لومړي سر کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستل له سختو محدودیتونو سره مخ وو، خو څو میاشتې وروسته دغه محدودیتونه کم شول. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ خبرتیا له مخې انفرادي حساب لرونکي کولی شي اونۍ کې $1000 یا 10000 افغانۍ او په میاشت کې 1500 ډالر او یا 250000 افغانۍ له خپل حساب څخه ترلاسه کولی شي. همدارنګه خصوصي او دولتي شرکتونه کولی شي په میاشت کې د خپلو حسابونو 15% چې له $100000 څخه زیات نه وي له بانکونو څخه ترلاسه کړي. خو د یو شمیر خصوصي بانکونو مشتریان ادعا کوي چې د بانکونو لخوا یاد موارد نه عملي کیږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورسره لدې چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر ګواښ وکړ چې د رفح سره د ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لاغو کړي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
قاهره پرون گواش وکړ چې که اسرائیل د غزه ترنګ په جنوب کې ګنمیشت سرحدي شهر رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو د اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1979 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیل د هغه مهال د صدر اعظم مناخم بیگن ترمنځ لاستیک شوی. په کم ډیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوې او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په منځني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترنګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیږي، قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلی چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره د ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده. خو قاهرې له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره یې د سولې موافقه وکړه، ټوله نړۍ یې حیران کړه. خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت اوسیدونکو له حکومت چارواکو هم رسندوی مسو غوړي چې د زنګلونو په بیا احیا کې ورسره همکاري وکړي. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو څخه د راپدې خوا د ولایت په یو شمېر سیمو کې د اور لګېدو او نورو طبیعي آفتونو له امله ډېر زنګلونه له منځه تللي او بیا رغونې ته سخت اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو څخه په پرله پسې ډول په ځنګلونو کې د اور لګېدنې، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو په وجه یې د ځنګلونو یو شمېر ساحې له منځه تللې دي چې په تخریب شوو ځایونو کې اوس سپیره بادونه لګېږي او داسې ونه پکې نشته چې یو ستړی لاروی سیوري ته دمه شي. د دوی په وینا په کومو ځایونو کې چې ځنګلونه سوځېدلي هلته واوره هم زر ویلې کېږي او پخوانۍ له اوبو ډکې درې یې سختې وچکالۍ ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس چې په ډېری ولایتونو کې د نیالګیو او بوټو نالولو موسم پیل شوی دی، نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان د ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړی پام وکړي. د یاد ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد امین او نذیر الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو اوسې علاقې تر اوسه پورې سپیرم دغه صفاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنې اوبه پیدا کېږي او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست چې کوم په تېرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې بیا په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین بیا وایي د سوځېدلي او تخریب شوي ځنګل د بیا رغونې لپاره یې ګڼ پلانونه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې یې د بیا احیا عملي چارې هم پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د جګړو په جریان کې یا د طبیعي آفاتو په بنا باندې دغه ځنګلونه چې دي تخریب شوي دي، د همدغه ځنګلونو د احیا لپاره همکارو موسسات او دولت اقدامات کړي دي او کوي. تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کی او وی کری
که څه هم چې د نورستان ډیرې ځنګلونه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوی، خو په تیرو څو کالو کې په ځنګلونو کې اور لګېدنو، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو د یاد ولایت یو شمېر ځنګلونه تخریب کړي چې ولسونه د بیا احیا جدي غوښتنه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
څېړونکو وایي چې د کیمیایي موادو له کبله د هوا ککړتیا پر ګلانو هم منفي اغېز کړی دی. د امریکا د واشنگټن پوهنتون څېړونکو معلومه کړې چې کیمیایي مواد د ګلانو بوی له منځه وړي. تفصیل اسمت څاروان دروي.
نوی څېړنې ښیي چې په هوا کې د فوسیلي موادو موجود کیمیاوي مواد د ګلانو او بوټو د ګردې د خپرېدو عملیه له خنډ سره مخامخوي او حتی د ګلانو بوی بدلوي. د نیویارک پوسټ رسپانې د راپور له مخې متخصصان وایي سربیره پر دې چې له دې کبله انسانان د ګلانو له شبو یا بې برخې کیږي، پر حشرو ډېر منفي اغېز شیندي. په تېره بیا هغه حشرې چې د شپې مهالې ګلان د بوی له مخې پیژني او پرې کښېني. د دې څېړنې برخوال جیف ریفل وایي د انسانانو د فعالیتونو له کبله ککړتیا د مهمو عطرونو یا بویونو کیمیاوي ترکیب بدلوي او دا تغییر تر دې حده دی چې ګردشیندونکي حشرې نور د ګل بوی تشخیصولی نشي. ریفل او د واشنگټن پوهنتون نور څېړونکي چې د خپلې څېړنې پایلې په ساینس مجله کې خپرې کړې، موندلې چې په دې پدیده کې د ان او درې په نوم نایتریت رادیکالونه رول لري او د لسکرو، ګازو، برېښنا کوټونو او نورو انرژیو او طبیعي منابعو سرچینه اخلي. ریفل زیاته کړه کله چې یو روز ګل بویوي، په حقیقت کې له بیلابیلو کیمیاوي موادو جوړ شوی ګل حس کوي. د ریفل په وینا ان او درې تر ډیره د ګل غلظت کموي. اوس دا اندیشنه شته چې د بوراګانو په شان ګردشیندونکي د ایکوسیستم په برخه کې خپله دنده ترسره نکړی شي. ریفل یادونه وکړه چې په 240,000 ثبت شویو ګل لرونکو بوټو کې نږدې 80% د حشرو مداخلې ته اړتیا لري او 80 ګلان د ګردې د نخپرېدو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بيخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پر شوال دا لار پر مخ بند ده، نه شپه جمع ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر شرف لیکم. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې، دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بند ده. 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپل مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړ کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی دا، نن په شل کلن کې کړی دا. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راغله، غونه مشرور اوس قرار ته درې کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی برخه کې دی ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړی د خبرونو لنډیسته. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د وډلیز قبر د منډلو خبر ورکوي. د خوست خاروال بسم الله بلال پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل دا ډلیز قبر چې د خوست په مرکز کې منډل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلی بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبه په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یوه کوچني بند جوړولو لپاره د کیندنو په مهال وموندل شو. ښاغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شي چې په سلو کې 98 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو این سي آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یوه کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یوه بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنۍ روزنې پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډله کې د محمد نبی اساخیل، ابراهیم ځدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبیږي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په دریمه او وروسته ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. یو امریکایي چارواکي پر نوېل ورسله دی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیال ته وسپارل شو. بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه ویا کلن آستن د یکشنبې په ورځ د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدید څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن خنوي، اکثره رنگي توريږي، توخلې لري، سابندي لري، اکثره توخيږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال میکار نشوي کولای.
مازغم دیشی بیدل او دا بدن دیشی لرزا کال در بیقام کوچ بجنجال رانی که دا ورون بو خسترگان را تکتا و ایلم تکوالن بی نیشان اسکالا پتای نسک کالا دیش سارو گنچ بو زوبال بو گنس بو آچیم پتای چی پریخ مرگور سبلال منتن چکرن چرس مرس موگا
او دو پروگرام پا پاکی با پای و دراما کی واوری چی د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
تا اوس مړ کړم، سر او لاس در باد کړی.
وی دا کلی خو یې ټول په وینو سره دي. زویا تل تا مې زار کې تا په تا خوشي مې دي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته کاچاکیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروینو د کاچاکو اصلي لارې دي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ټرانزیټ په ډول هم قاچاق کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منع کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره سوې، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تریاکو لویې زیرمې د دې سبب سوي چې ګاونډیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق دوام وکړي. د مرکز موندلې یو کیلوګرام تریاک چې یو کال مخکې بیه 219 امریکایي ډالر وه، اوس 308 ډالر ته پورته سوې ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنت لینیل وایي چې د افغانستان له ډېرې تریاکو څخه په ګاونډیو هیوادونو کې هیروین جوړیږي.
د افغانستان له تریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلې دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کېږي چې هلته د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تریاکو څخه هیروین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملي کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشې موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شوی. په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تریاکو لویې زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته وروستۍ را رسیدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروین او ښیښه چې په افغانستان کې تولیدیږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي متاجر به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیټ په ډول هم قاچاق کړي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې یې نشهیي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو احتیاط د نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د احتیاط لامل کیږي.
په سریخو کې عضوي مواد دي چې هغې وروسته بیا کاربن ډای اکساید او په کاربن مونو اکساید باندې بدلېږي چې نشه راوړونکي دي او دوی که په بوی کولو ډول وي او که په سکولو ډول باندې وي دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کیدلی شي.
څه ډول کسان په سریخو معتادیږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان معتادیږي چې هغوی مخکې نه احتیاط ولري یا نشهیي مواد استعمالوي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشی والا، ټابلیټ کا والا، ټرامادول او افین والا. هغه کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغوی ډیری دي ته لیواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلي او د مختلفو نشو خوند او نشه وګوري. نو اکثر پستریخو هغه کسان معتادیږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي تر څو خماري پرې لرې کړي؟
په سریخو معتاد کسان سریخ د خپلې خمارۍ د لرې کولو دپاره کولی شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کړي، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورڅخه کوي، او ډېر کمې داسې دي چې د خوړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثره دوی لکه د سیګرټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا دودوي، د دود ډول باندې دوی اکثره سریخ او رنګونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشهیي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشهیي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشیان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا یې بویي او یا یې د دود کش کوي او دغې څخه همدارنګه د ډیزلو د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثره هغه خلک ډېر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي چې په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلې لري، ساه بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي. د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، ساه بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس وي، او خپل کار نشي کوي، حافظه دلاسه ورکړي، حافظه کمزور کیږي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدلی شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کوي.
پسنی خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده، او د هغې نه وروسته بیا تر 15 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشئی ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي، د معتادینو وروسته قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علائم لري. او چې د دوی کوم اراض علائم لري، د ماغي مثلا د بی خوبۍ د پاره د بی خوبۍ دوا، د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا، د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري. لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوي کیږي، او هغه ته کم ناوړه اراض علائم پیدا کیږي، هغه ناوړه اراض علائم تداوي کیږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی یا هغه اواز دواګان ورکول کیږي. نو دلته موږ یوازې څه کولای شو، هغه اراض علائم لوکل یا په موضوعي ډول چې کوم اراض علائم پیدا شوی یوازې موږ هغه تداوی کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نسی؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروباریان باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پوډرو کاروبار ځای کې، او د مختلفو نشئی په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه معتاد شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیه دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه دپاره یو څوک وي، مثلا کسان مشخص وي، مشخصو کسانو ته ورکي، او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځ کې یا داسې خلک چې دوی ته مشکوک وي، هغې خلکو ته باید هیڅکله سریخ او رنګونه دا شیان په خپل سر باید ورنه کړل شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشئی موادو غوندې احتیاط لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی سیف الرحمن په 10 کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشئی موادو معتاد شو. دای چې لاسو کالو راهیش نشه کوي وای چې د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کاروانده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوري کړ چې هر څه یې نه پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په وروختون کې بستر دی زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس په د نورو خپلوانو غوندې خزوند درلودای. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ولم تاسو د سیستم سمرګور وراتای د چراس سره نشاوکا چارس مارس وای دا دیشه غوښه پروګ د کرما چې د سیزون مې د بل رقم سره مازغم خراب او چارس مې وای پټای مټای مینا کال کوټ مې جنجال کاو 10 مې والا پنځم پورې اله دا بس چې مرګور په نشورو ګر کم در سم رانه پات یاره نشو دا لاس خار کې کوم دا غمې مې د تریاکو شیشا نمونه د چارسو له چارسو نه بیا غس په ځینې مې ګولې شپې او ځکاپ نه بیا غس شیشه شته شیشې نه بیا غس ځینې مې تریاک شول ولا مازغم دې شي ګدل او د بدن مې دې شي لرزه کړل در به کم کوچ به جنجال رانه کېده ورونه وو خستر ګنه راته کته وایلم ټکوالم به نه شان ښکاله پټای نه ښکاله د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو ا چې من پټای چې پرې کوم ګور سب لاړ مان تم ټکر نه چارس مارس مو وای نه شان مو دا د درسه سلو سر پې مو ورکول ورځ دا اته نه لا کوت لا دی نه شان چې نه کاله اوس موټر وو بل کار بار نه ځان ته جوړو پیسې بو کړو ورور چې بانګ نه ورو دی غل دی وځبین رقمش به راول یک ما به 2000 روپیه کی وین هغه ما پټیم کړن چې به شه راتوی د چا کار دا ما ورته لږ دې چې مریض و مته چې دې خبر نو چې کنه شاو شاینی ورکا د کور دې په سونه مې په پټاوان سلدان کور جان جان مې کاو شپې به ما تاله ما چارت مارس مې وای د شپې ورځې ټون کور کې بنه کنه ستاله کور کې ورونو جنگ را سکاو دا یو ورونو دغه ته په خاصه کده زمې وایم قوالم زبر تختیاله د بی مبی دوه به وایلم پختې موسم درکې
په خاطر کې مو وریدل چې سیف الرحمن وای د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کاروانده کې کار کاوه خو ورسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه یې نه پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي ک نشه نه کولای اوس په د نورو خپلوانو غونډې خزوند درلودای
آیا په هیدلاس ایا په هیدلس کو امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي وایز د شق دی جنین یا سق د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي زمین که کلش دا عضلات تقلص رو که دا دی ماشوم حرکت سبب گرزی و کدیش دی ماشوم به وقت شکل سر دولیگی بل اغا مایه چه ماشوم پکه دی مور پکیده که اسیگی امینیتیک مایه وی چه دا اغا که لامبو یا شناور دا ماشوم میدون دی مایه دا غجوان نیشی که ولی مخدر مواد دا مایه که گردیگی باعث دیدیگی که چه به وقت اغا مایه توی شکره چه کله بیرون توی شو اغم مشوم حال تا کمبود دی اکسیجن سره مواجی که گی او واقع به نتیجه که مری او سخت که گی مجموع که مخدره تو که چرس نیوله تر میتن فیتامین یا شیشه پوره چه بد اغیزه دی کته که داغ استیمولان یا تحریک کون که مواد مثلا که اغیه که شیشه رازی اغیه که نیکوتین رازی اغیه که نور مواد رازی دا تحریک کون که مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلې وی چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي. خو د سید محمد په لیدو تختیدلې وي. تر دې پیښې ورسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی. هغه دی چې بل شپه کمین ورته نیسي دا چې دا سړی به څوک وي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
دودرنګ دغه ځای به دیوال څخه واوړم.
واه منډې کړم.
رزیلا ته چې د خلکو کورونو ته وراوړې دغه به دې حال وي.
پلار وهلې به
پلار دې ستا سر وخوري. په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ تر اوسه چېرته تللی وې؟
پلاره لیونډي ول کړه مېلمو دروازه بنده وه نه مې وټکوله. ما ویل تاسې به له خوبه ووځئ ځکه په دیوال را واوښته.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ، که نه نو مغزه مې در باد باد کړې وای. ښځې او ښځې ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
پلاره تا خو زه مړ کړم، سره لاس در آباد کړې.
وی دا کلی خو یې ټول په وینو سره دي. زویا تل تا مې زار کې دا په تا څه شوي دي؟
مورې پلار مې وواله
بسړیا لګ دې ولې ووهه؟
زه څه ملامت وم؟ د کاغل پر دیوال کور ته راواوښت. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمونږ کره یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و؟ کله چې زه ولیدم نو وتښتېده. ما چې ویل غل دی هغه و، چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی وه.
او سړی ځوان دی، له انډیوالانو همزو له سره ګرځېدل او مېلمستیا خو بد کار نه دی، ولې یو اصول خرابوې؟
ټول فساد دې د زوی په انډیوالانو کې دی. یو انډیوال زه پېژنم دومره نااهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی. بس نور انډیوالان هم دغسې نااهله وبوله. پورته شه، څه بلا یې چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو بیا سر شو،
دا څه بلا وهلی؟ د آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دې جنجال دی؟
د دې نه اهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم. ټوله شپه یې د کور مخ ته تېره کړې ده او دلته پروت و. دا اوس جومات ته تلم چې ومیلید.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، ولې پوهید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی. په کلي کې نور پوډریان هم شته، بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟
هو، ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي. نه ګورې چې د مخ بڼه یې تکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی دی.
د واحد پلاره څه خبره ده؟ له چا سره دې غال بغال دی؟
راشه نازولی زوی دی وګوره، ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي، خامخا بې لارې شوی دی. خو تا به یې پلوي کوله، ویل به دی دې هلک دی له انډیوالانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي. نو دا دی اوس ورته وګوره، تا ته یې هم ښه پوړونی در په سر کړ.
ولې په زوی مې څه شوي دي؟ پر تا دې بل سیال ودرېږي، له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره، زوی دې پوډری شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟ او زویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل، همدا تا ته به سترګې وې.
ولې مورې په ما ځیږې؟ وګوره ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته به زمونږ د لاس لکړه شي، خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
لے 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 تماشے بدے